پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د 15 لوبډلو ترمنځ پیلېږي، او د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسې او ولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې له دې هېواده ووزي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار مزار شریف ته ورسید. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د بلخ 318 بستریز حوزوي روغتون په 5 پړونو کې د 15 میلیون یورو په لګښت رغول شوی، او لګښت د جرمنی حکومت ورکړی دی. په پام کې ده چې ولسمشر غنی به نن د ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمه ییزو چارواکو او مشرانو سره په لیدو کتو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم وارزوي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر به په مزار شریف کې له ولایتي چارواکو، د امنیتي او دفاعي ارګانونو له چارواکو او منصوبینو، قومي مشرانو او مدني فعالانو سره پر لیدو سربیره په بلخ کې څو ساختماني پروژې هم پرانیزي. تر اوسه څرګندنه ده چې ولسمشر به بلخ ته د خپل د سفر په ترڅ کې د شمال زون د سیاسي ګوندونو له مشرانو او د بلخ له پخواني ولي عطا محمد نور سره هم وګوري کنه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکوي. ناتو پرون د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې وویل د سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده درلوده. په خبر پانه کې د وژل شوي سرتیري هویت نه دی ښودل شوی، خو یادونه کوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي پوځیان په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د 15 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ به دوام وکړي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به یې د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد اپریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي، او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د کریس ګیل او برندن مکالم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم برخه پکې لري. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي، خو هغې په دې اړه چې د ایران د اټومي وسلو مخنیوی به څنګه کیږي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره مخالفت څرګند کړ. نتنیاهو په دې کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پله پل کیږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي موافقې وزي. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو مخه هم باید ونیول شي.
I believe that all nations must join together to press the Iranian regime to
زه باور لرم چې ټول هیوادونه باید د ایران پر رژیم فشار راوړي څو د هیواد خپل اټومي پروګرام چې د پټولو هڅه یې کوي لمنځه یوسي. خو ایران باید په اروپا او نور نړۍ کې تروریستي فعالیتونه او پر اسرائیل، سوریه او لبنان د حملو لپاره د سوریه له خاورې کار اخیستل هم بند کړي، او له سوریه باید په بشپړ ډول اوزي.
Defend ourselves, defend our state and our people. We will continue to block.
میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پیل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې زی وژنې یا هولوکاست د قربانیانو څلیته د درناوي لپاره ولاړه. د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسه او ولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي او سمدستی له پاکستان ووزي. اکشن ایډ په یو خبر پانه کې دا پریکړه د بشري حقوقو د هغو ډلو پر ضد چې له بهر تمویلېږي د اسلام آباد تازه اقدام بللی دی. اکشن ایډ چې مرکز یې په جنوبي افریقا کې دی، د تعلیم، بشري حقوقو او بېوزلۍ د له منځه وړو په برخو کې کار کوي. د ټولنې د پنځمه په ورځ وویل دوی ته تیر کال له پاکستانه د وتلو امر شوی و، خو کله چې د دې حکم په اړه د استناف غوښتنه رد شوه، د کورنیو چارو وزارت له دې هېواده د وتلو امر ورته وکړ. اکشنیت په پاکستان کې د خپلو دفترونو او د نورو غیر حکومتي ټولنو د دفترونو بندیدل پر مدني ټولنو، پوهانو او خبریالانو د اندېښنې وړ برید بللی. ډیری د موسسې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو کار کوي. د دې سازمانونو د بندولو په حکم کې یوه مرستندویه ټولنه د دولت ضد اجنډا په لرلو تورنه شوې ده. او د روسیې یو جګپړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورنو په لګولو سره امدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفت تلمن وهي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د معلوماتو د حق کولو په څو ارخیز او ګڼملتي کمپاینونو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف پرون په یو بیان کې پر امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او هالنډ چې له امریکا سره په ګډه د روسیې پر پوځي استخباراتو دا تورونه لګولې دي غږ وکړ چې په خپلو چارو بیا غور وکړي. ریابکوف وویل چې دا تورونه پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر په مزار شریف کې د بو علي سینا درې سو شپېته بستره روغتون پرانیست او په یوې امنیتي غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې مزار شریف ته ځو او خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات ترلاسه کوو. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او ولسي جرګه وایي چې د ځینو هیوادو مداخلو دا ستونزه رامنځته کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي
موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
په خبرونه کې د ننګرهار د معارف رئیس سره هم شخیدلی یو.
پراتونکو دوه کلونو کې د 200 په شاوخوا کې خوانځي او د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د خار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د انتخاباتي مبارزو د سرغړونو په اړه د زما رایه زما حق پروګرام کې بحث لرو.
موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه دغه شکایتونه ټول کوی، د واتس اپ نه ټول کوی، د وایبر نه ټول کوی. نو بهترین لار دا ده چې راشي دغه شکایتونه په کمیسونو کې ثبت کړي.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن مزار شریف ته تللی دی او هلته د 308 بستره روغتون پرانیسته دی او همدارنګه په یوې امنیتي غونډه کې برخه اخیستې ده. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیب زی صاحب، د ولسمشر تر اوسه پورې له کومو چارواکو سره کتلی دی؟
نن لا غرمې د مخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی میرمن او د کابینه څو وزیران برخ ولرته په سفر راورسیدل چې په لمړی سر کې په بلخ کې د ابو علي سینا روغتون د ولګي نسایي څنګه یو درس شپتلستریس روغتون و څنګه چې د آلمان هیواد په مالی مرسته یعنی په تقریبا 15 میلیون یورو باندې جوړ شوې و افتتاح کړله. له هغې وروسته د بلخ ولایت په مقام کې له بلخ ولایت او د شمال زون د امنیتي چارواکو خاصان د شاهین قودو له مشرتابه او همدارنګه د بلخ له والي سره امنیتي ناستې کې ګډون وکړ او دا لړۍ به دوام لري. په بلخ ولایت کې کومې خبرې چې موږ د بلخ د والي ویان منیر فرحت سره درلودې ولسمشر په پام کې لري چې د ټولنې له مختلفو اقشارو سره، ځوانانو سره، مدنی فعالان او همدارنګ له قومي مشرانو سره په بلخ خلایت کې د امنیتي او سیاسي وضعیت پر مسایل خبري وکړي.
حبیب صاحب، د امنیتي غونډې په ارتباط څه ډاډ ورکړل شوی دی ولسمشر ته چې په شمال کې او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
په بلخ او نورو شاوخوا ګاونډي ولایتونو
بلې
لکه نعمنا او مثلا په بلخ د بلخ ولایت په ولسوالۍ کې طالبان حضور نسبت په خواته زیات شوی دی. کورنیو چار وزیر څه موده د مخ بلخ ولایت راغلی و د مسله د خپل تایید کړه. او نن په دې غونډه کې اصلي فوکس یا تحقیق هم پر همدې و چې څنګه وکولای شي چې د بلخ لرو پرتې سیمې امن کې او هلته انتخابات هم په امن فضا کې.
البته د ارک په فیسبوک باندې کې چې په دې برخه کې کوم معلومات خپاره شوې دي، د بلخ له چارواکو او امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته دوی ویلي دي چې د بلخ ولایت امنیتي وضعیت په مثبت خو روان دي.
دقیقا په بلخ ولایت کې د 209 شاین قلوردو مرکز موقعیت لري. هم لا تقریبا یو نه را پدی خو د پولیسو خاصه قطعه چې تقریبا نظرې سو څخه ډېر ځواکونه لري بلخ ولایت راغلي. او د دې قطعه اصلي هدف هم دا دی چې په بلخ ولایت کې د غیر مسؤول وسوالو مخه ونیسي او په نظامی عملیاتو کې د بلخ له نورو ځواکونو سره مرسته وکړي.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ولایت ته تللی دی او د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې به هم د دې سفر په اړه له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. بل ورته د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وای په افغانستان کې د سیمې د جنو هیوادونو مداخله د دې سبب شوه چې جنگ ادامه پیدا کړي. په دې اړه له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په افغانستان کې د غصب ملاتړ د ماموریت د دغه اندېښنې له خودلو وروسته چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون په هیواد کې د جنگ د دوام لامل د ځینو ګاونډۍ هیوادونو مداخله او نیابتي جنگ ګڼي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د جنگ اور ته لمن وهي. د وویل سرنګه چې دغه جنگ نیابتي دی، پاکستان سره لدی چې نړیوال فشارونه پرې متمرکز شوي خو سرنګه چې ګټې ترلاسه کړې نه دي، د افغانستان د جنگ د دوام لپاره د مخالفینو له تجهیزولو او تمویلولو څخه لاس نه دی اخیستی. ایران هم په یوه بڼه په دغه قضیه کې ګډ دی او د دې ترڅنګ کله چې د روسانو ګټې په خطر کې وي یو کار کوي. خاغلی قاسمی د نړۍ د سترو هیوادونو رقابتونه هم د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه مسله هم د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغیز کولای شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د غصب ملاتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر د پنجشنبې په ورځ پنجشیر ته د ده د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې دي او ممکن روانه جګړه کلونه کلونه دوام وکړي. د ویلی چې د افغانستان خلک ډیر دښمنان لري او د همدې لامله لزیات ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د بهرنوي چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په هیواد کې د امریکا او روس ترمنځ د اختلاف په حق له خبرداري ورکړی ویلي دي چې دغه اختلاف د افغانستان خاورې ته د حرکت په حال کې دی. هڅه مو وکړه چې د سکاټ میلر د سرګندونو په اړه د دفاع وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناشته ته د تروریستانو حملو ته په کتو ویلي هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نارامۍ لامل شي او د افغانستان د خلکو ژوند اخلي پر وړاندې جدي مبارزه کیږي. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل د افغانستان امنیتي ستونزو او پکې د جنگ دوام ته په کتو سره وایي عمده اندېښنه د افغانستان په شمال کې د روسانو د نفوذ مسأله ده.
اصلا تشویش همدغه وجود لري چې نفوس د روسانو په شمال کې مخ په زیاتېدو ده. اوس امریکا لاس په کار کې چې په روسیه کې په شمال کې روسیه خپل نفوس تخلنه بنان د هغو د نفوس د ترس په خاطره دا سړی لاړ پنجشیر ته تر هغه چې وکولی شي چې د روسانو د نفوس په مقابل کې دوی مبارزه وکړه. او که چېرته دا مبارزه ناکامېږي او د روسانو نفوس ورته زیاتېږي ضرورت دی چې وسته امریکا لاس په کار کې چې په شمال کې روسیه خپل نفوذ تکوین.
خاغلی امرخیل د افغانستان د سیاسینو په یووالي او امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونه لا تمویل او تجهیز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې اړتیا نشته چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي او یا هم په دې اړه طرحې وړاندې شي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو او نړیوالو متحدانو یې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې خپله وړتیا ثابته کړې ده. له ښاغلي قادر شاه سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د جګړې د خصوصي کولو په ارتباط د حکومت د دریځ په اړه قادر شاه وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړی و. زمونږ دریس کپلند د تو امداد چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ور نه کړی چې ترهګرۍ پر وړاندې زمونږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زمونږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغله قادر شاه قدر ته وای چې نو داس یو بحثونه چې کله پر اسنوی کرا ولړیږي مثلا د زنی نور کړو ترمن ول مثلا داس موضوعات کې اتمن کوي ک شمال نیو پانه نه خوريږي څنګه داس موضوعات راپورته کیږي. خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث دا د دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات دي چې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پر رسنیو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنیو یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفسیری په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دریځ مال تاسو سره شریک کړه چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رفع شي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته له خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې وړتیا لري او هیڅ د دې ضرورت او وړتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي یا اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کړي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس یو سیمه ییز موضوع راخلو. پاکستان د اکشن 8 خیریه مؤسسې په شمول یو شمېر نړیوالو ادارو ته امر کړی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دغو نړیوالو ادارو بندېدل څه معنا لري او څه نتایج لرلی شي؟ د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره ملالی بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالی جانې، که د اکشن 8 په اړه یو څه معلومات راکړی او دا اداري ولې تړل کیږي؟
مننه شیبر صاحب. اکشن 8 جنوبی افریقا میشته خیریه موسسه ده چې پر زده کړو د بیوزلۍ لمنځه وړلو او بشري حقوقو په برخه کې کار کوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته خبرتیا لیږلې چې باید خپل کارونه بند او له پاکستان ژر تر ژره ووځي. ولسو نورو نړیوالو د بشري حقوقو او خیریه موسسو ته هم له پاکستانه د وتلو امر سوی دی. دوی ته تیر کال هم د وتلو امر سوی و، خو دوی استیناف ته مراجعه کړې وه چې بریالۍ نسوه. رویټرز خبري اژانس د اکشن 8 د پاکستان افغانستان څنګه رئیس عبدالحق له قوله لیکلی چې د کورنۍ چار وزارت ورته ویلي چې د ټولو ادارو غوښتنه یې رد کړې ده. اکشن ایډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې دغه اداره او نورې نړیوالې موسسې باسي د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په دې وروستیو کې د دغه ادارې په وینا البته په دغه هیواد کې پر خبریالانو، اکادمیکو کسانو او مدني ټولنې پر غړیو حملې زیاتې سوي دي. شیبر صاحب، دا هم باید ووایم چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په لیږل سوي امرونو کې یو پر یوې خیریه موسسې د دولت ضد فعالیتونو تورونه پوري کوي. د رویټرز راپور وایي چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له هر ډول ځواب ویلو ډډه کړې ده.
ملالۍ جانې، تاسو دې ته اشاره وکړه چې تیر کال هم ځینو مؤسسو ته ویل شوي وو چې له پاکستانه ووځي، خو له نړیوالو مؤسسو د نړیوالو مؤسسو په وړاندې له کله راهیسې د پاکستان دولت داسې اقدامات پیل کړي؟
دا اقدامات له کلونو راهیسې روان دي. په 2015 کال کې پاکستان له ټولو نړیوالو خیریه او بشري حقونو مدافع ادارو وغوښتل چې له سره له حکومت سره ځان ثبت کړي. د دې اقدام هدف دا ښودل سوی و چې د ارزونې پروسه یې اسانه وي. تر دې مخکې په 2012 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې یو راپور د کوچنیانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ترمنځ د تړاو په اړه ویلي وو. دوی په دغه راپور کې ادعا سوی و چې دغه ادارې له امریکا سره د اوسامه بن لادن د موندلو په هڅو کې مرسته کړې وه. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په پټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. سیف د چلډرن دا ادعا رد کړې چې ګواکې له امریکا سره یې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې نه وه کړې، خو بیا هم پاکستان د دغه ادارې بهرني کارکوونکي له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل. د راپورونو له مخې پاکستان د نړیوالو خیریه ادارو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړې او په یوه نه بله توګه یې ورباندې تورونه پورې کړي چې په جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري، او په تکراري توګه یې خبرداری ورکړي چې خپل فعالیتونه باید محدود کړي.
ملالې جانې، مننه. وا موردل چې پاکستان د اکشن ایډ خیریه مؤسسې په شمول 300 نړیوالو ادارو ته امر کړی دی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
معرف ته مخه کوو. د ننګرهار د معرف رئیس حسیب الله شینواری وای د ریاست له راتګ سره سم د خپلې طرحې ځینې مهمې برخې د عملي کړې دي. د له تقریبا 8 میاشتو راهیسې دغه ریاست مخ ته وړی دی، او دی وایي چې د دغو طرحو د تطبیق له برکت ځینې خیالي ښوونکي لري کړی دي او نور فعالیتونه هم کړی دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری د همدې مسایلو په تړاو د معرف رئیس حسیب الله شینواری سره مرکه کړي.
د معرف د اوسنی وضعیت په اړه د نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نوي راغلي سیاغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
په هني ریاست کې د لومړي ځل د پاره آزاد د طلبي ترسره شو، یعنی په دې معنی چې په د طلبي کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو، دا غوي په مخ کې دا غوي نرخونه ولیدل شو. د ننګرهار په هني ریاست په لومړي ځل حق الزحمه خون کې چې هغه سهم وزارت د خوانه ورکول کې د په آزاد سیالي استخدام کړ. همدارنګه موږ سکل کوخه وکړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړې کړي وي هغه ته دا چانس ورکو ترڅو راشي او د پهنیس بهیر سره د خپل زحمه خون کې په توګه کار وکړي. همدارنګه د بدلاشه د کوونکو د پاره د بدلاشو د پیسو په ویش ته پاره موږ دازل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ د کوونکو ته د بدلاشې د ویش ته پاره د کیسه حیات ټاکلې چې دا په حضور کې به دا ویشل کیږي.
بل دغه د مالیمانو ماشونه چې ډیر خلکو داسې د خپل لرل چې مخکې به د سازان ته هغه ماش دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی مکمل نه رسی.
لنی کمر غننګرهار یو وازینه هغه ولایت دی چې پکې د خونکو د ماش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د غوی د ماش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوی دی. په ازمایښتي ډول همدغه د سمبلې ماش موږ د څول سوالي په همدغه طریقه چې افغان بي سي موږ سره پاغي کې شریک باندې دی، د غوی واسطه ته ماشونه په خنځیو کې داخل د خنځیو کې خون کو ته تطبیق شو. په دې کې د خیالي استادانو مخونی ول شو ځکه ټول خون کې او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومټریک شو. همدارنګه خون کو ته سهولت ایجاد شو، هغه تخپل ماشونه اوس تر خپل خنځی رسیدي او په ډیره ساده د یو یو سیم کارت په واسطه هغه ته میسج راځي او دا میسج او کوډ په واسطه دوی کولای شي چې هغه نږدې غرفې ته چلته به جوړیږي او تلاړ شي خپل ماش تر لاسه کی.
رئیس محترم، یو ستونزه چې په ننګرهار کې همیشته پاره ولسونو لخوانه یاده شوې ده، هغه د معرف په چوکاټ کې د خونځیو د سرپناه نشتون مسله ده. د زندسي خونځی شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي، په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
په ننګرهار کې شاوخوا 404 شپېته خونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. هغوی ته چې کله موږ اجناس ورکو دا اجناس عمر ډیر کم وي. موږ د دغه خونځیو منظمه بررسی کړې ده او خپل دغه غږ مو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولې ده تر څو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابر کړو. لنی کمرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې شپږ زره خونځي او پراتونکو دوه کلو کې رغول کیږي په هغه کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به پراتونکو دوه کلو کې د 200 په شاوخوا کې خونځي او ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د ننګرهار د معارف رئیس حسیب الله شینواره.
ستاسو له پیغامونو
زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم چې داسې خلکو ته رایه ورکوي چې ځوانان چې او لیکت ولري ځوانانو ته رایه ورکوي، خواني خلکو ته رایه مه ورکوي چې د افغان کلمه نه مني وروره هغه نه مني، هغو خلکو ته رایه مه ورکوي، ښه ښه ځوانانو ته رایه ورکوي. ټولو افغانانو باندې غږ کوم وروره، سکه ځوانان وروځي چې ځوانان شمله مو لوړه کړي. وسلام.
زه پیغام د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. ورور د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په کلینیکو کې خصوصا د سرکاري باغ په کلینیک کې کوم ډاکټران چې ناستې پلا خو هغه د دې پراته بجې باندې رسمي رسمیت شروع کیږي، خو پراته بجې دې راځي مګر درې ولس بجو پر دې کله چای خوري کله بانډار کې پر ورس بجې باندې خپل رسمي دنې تراوځي. دلته خوشمزري عاجزي ماشومان چې مان کوم د ورتناسي د تداوی د پاره تداوی نه کیږي، وروره د عامې روغتیا ریاست په جېب کې سر نه ګرځي. آی آی حتا نور تر اسی به خبر نه دی دا وګ دا چې بیا پر هغه سر ډیر چې نقطه ورته نوښته کې دی خپل شخصي څو خانو تاسو چې ماشام به بیا راشي دا شوه شپه خانی ته زبر پلان کې دا وادار کوم د تنسته وروره ډیر ظلم کیږي.
ما دا پیغام دی د افغانستان علما وته چې د پاکستان ته مور دی دا منصر جوړي طالبان وړونه چې د افغانستان د پاره یو څوک د خیر خبره کوي یو څوک کوي دی د امریکایي شبکه دا غوا امریکایي پنجابي شبکه نه د شیطاني شبکه لکه مولاتو نه الحق او فضل الرحمن او د نور یو پلاوی زیاد نه څه بیا چې زندګی چې بیا وځي دی ته نو کومه شبکه وا ابو شیطاني شبکه دا غده د افغانستان خلک دی په پاکستان نه خطا وځي نه دی ورځي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام برخې څه ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي. ساينس پوهان وایي د مځکې کره ل خپل ځای یو څه بي ځای شوې ده. د دې اغیزې په څه وي ل اسمت څاروانه اور
په یو تاسو څېړنې کې څرګنده شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د مځکې محور لس متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د ترویتونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څیړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځیدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته پوره 15 ورځې پاتې شوې. د انتخاباتي مبارزو په اړه د سرغړونو ګڼ راپورونه خپره شوې دي. په دې اړه زما رایا زما حق پروګرام کې چې وړاندې په خپرونه کې خپرو تاسو بحث اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دغه بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له احمد تکل.